آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوی مجله د نننې غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب یو زل بیا هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د چارګل په اړه یو هنري راپور برابر کړي.
چارګل خو افغانستان کې داسې خبره چې درواز په توګه خلک استعمالي او اطراف کې خفيات خته د چارګل نه استفاده کوي، خصوصا په خار کې مدار.
په هنر جاج کې د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور ژوند ته تم کیګو.
مې شاته ناستو لوستل به کول، لیکل به کول، درس ته هغه خپل درس آمادګي او دابم کول.
په فنکار برخه کې یوه لری پرتی ولسوالۍ ته تللی یو او هلته مو له خان محمد خاکسار سره د هغه په فن خبرې کړي.
هغه د ژوند په ستړو لارو باندې پری خودلو مونږ چې بچاته د ازغو پڅکو
انجلی هم په لاس کې نیولې چپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر دوست محمد کاکړ احوال واوري.
نور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی، د نیکونو له خولې وایي چې منخت را ته خای.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د اووم سرود لومړی برخه واوري.
په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړای، هلته لري پتی سپون کې جوړ ماتمو، هغه خار چې و پلازمینه د پارتیانو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لننه پوره اوه کال وړاندې د کابل، ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هانتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر زیور الدین زیور لدی نړۍ سرګی پټکړي. اروخات پوهان د زیور په 1416 مریض کال د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په دوانو سیمه کې زیږیدل. ابتدایي زده کړې په خپل سیمه کې وکړې او بیا د کابل علی دارالمعلمین یو لوست. وروسته د کابل پوهنتون له ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ شو او د مسکو په دولتي پوهنتون کې ماستری او پی ایچ ډی واخیسته. ډاکټر زیور لومړی په کابل پوهنتون کې استاد مقرر شو او ورپسې د هند جواهر لال نهرو پوهنتون ته د استاد په توګه ولېږل شو. هلته له دندې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو او په ننګرهار پوهنتون کې د پښتو څانګې د استاد په توګه دنده پیل کړه. استاد زیور سره لدی چې په تدریسي چارو بوخت او د پښتو ادبیاتو د تاریخ په برخه کې زیات شمېر کتابونه او علمي مقالې لیکلي چې تر اوسه پورې د نوموړي 13 عنوانه تالیفات چاپ شوي او یو لړ ناچاپ اثر هم لري. همدارنګه یې په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې سره علمي اړیکه هم درلوده. د پی ایچ ډی او ایم فیل د غنو تحقیقي مقالو ارزونکې پاتې شوه. نننی رادیوی مجله د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وایي د هیواد د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو ساتنه په لومړیتوب کې ځای لري. په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې مسؤل د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرستی او نوماندې وزیر حسینې صافی سره په کتنه کې له دغه وزارت سره په فرهنګي برخو کې د خپلو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. په دې کتنه کې په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې رئیس او د یونسکو د صحاوي همغږي مسؤل په وار سره د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې د دغه سازمان د فعالیتونو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز د څرګنده کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو په لحاظ یو بډایه هیواد دی او د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره د دغه سازمان د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. د قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه کتاب پرانستل شو. د قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه کتاب تیرونی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې پرانستل شو. قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه د کتاب لیکوال د ترکو غلی پو سلطان محمود وویل چې په دې کتاب کې د قرلق د ترکانو تاریخ، فرهنګ او لهجه شامله ده. د څرګندونو له مخې د دې کتاب د لیکنې موخه له خپلې ژبې سره د قلق د ترکانو بلتیا او د دغې ژبې د هېرېدو مخنیوی دی. په دې غونډه کې ویناوالو د قلغ له ترکانو څخه وغوښتل پرې نږدې چې ژبه یې هېره شي. او تیرونه افغان ادبی بهیر او کتابخار د کابل پوهنتون پخوانی استاد او نوم وته جپو پوهان محمد صابر خویشکی ونمانځه. په غونډه کې د پوهان خویشکی په لاسته راوړنو او پښتو ژبې ته په کړي خدمت خبرې وشوې او پښتو ژبې ته د هغه کړي خدمتونه یې نه هېرېدونکي وبلل. زموږ همکار همایون هیواد له دغې غونډې راپور لري.
افغان ادبي بهیر او کتاب خار تیره چهارشنبه د لیکوال او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد پوهان محمد صابر خشکی منځ غونډه جوړه کړه چې ګډونوالو پکې د استاد خشکی د فرهنګي او ادبي کارونو یادونه وکړه. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال احمد شازغم د استاد خشکی د تدریسي شوي په اړه وغږېد او هغه یې په دې برخه کې له نورو استادانو جلا وباله.
له استاد سره چې هر څوک یو ساعت ناست په اونیو ناست په میاشتو په کلو ناست استاد داسې څه ورکړي په خپل خلق کې او په درس کې چې خامخا ډېر ښه تاثیر ترې اخیستی. استاد نه یوازې دغه د درس شیوه وه بلکې استادان به راسره ومني انشاءالله چې استاد ځانګړی سبک درلوده په حقیقت کې، یعنی په دغه سبک کې هم د ده شخصیت شریک و، هم د درس معنایي برخه شریکه وه، هم د درس لفظي برخه شریکه وه. استاد بله محصلینو سره دغه د درس د زده کړې په برخه کې داسې کول چې عجیب حکیمانه چلند درلوده. ګرامر ته څوک څنګه دلش د چا خوښېږي د چا نه، مګر دغسې په شوق به م زده کړې چې درته ووایم.
دا کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد اجان حقپال په خپلو خبرو کې د استاد خشکی هغه کتابونه چې د ګرامر په برخه کې لیکلي بی بدیله وبلل.
پښتو ګرامر موږ ته درس راکو، تاسو باور ولرئ چې کم سمې په موږ وخت کې تیز زده کړي، بیا مې کتاب نه راکتلی، هماغه اوس هم راته یاد دي. او کېدای شي که څوک پوښتنه وکړي آیا نن چې دی ورته ځواب یا څه به زه هم ووایم. دوی په هغه وخت کې د ژبې په برخه کې چې څومره کارونه کړي وو تر دکتورا پورې، چې د دکتورا د علمي بورډ رئیس هم پاتې شو او هلته یې درس هم ورکړ، نو دا نهایت د ده په فراست او پوهه باندې دلالت کوي. خصوصا د ګرامر په برخه کې چې دوی کوم څه کړي دي هغه تر دغه ننه پورې تدریسېږي چې بدیل یې بل څه ونه شو لیکلی.
پوهان محمد صابر خشکی په خپلو خبرو کې وویل چې ځوان فرهنګیان نن سبا د ژبپوهنې په ځای ادبپوهنې ته ډېر تمایل لري، خو د هغه په وینا که څوک غواړي د یوې ژبې اساس مطالعه کړي باید له ژبپوهنې خبر وي.
دلته یو مشکل موجود دی، زموږ زیاتره ځوانان د ادبپوهنې پسې شعر و شاعرۍ پسې زیات روان دي. د ژبپوهنه لږ ثقیل مضمون دی، تخنیکي مضمون دی، ځوانان زیاته ملا ورته نه تړي چې د ژبپوهنه ولولي. وقت دا ضرورت دیتا یا دست که آشیاروی نکیدی اگه قاعده و قانون و اصول و مقررات ولی اگه تی چیز دا نیده نشه که ولی چی پاقلا را افرادن که نو پدی لحاظ من باید دا جپوهن ارخ پدی دیپارتمنت که لقمی وساتو. جپوهن علم دی واقعا که تاس واره چی پفتو جب مطاله که پفتو جب زواید مطاله که پفتو جب اسیتمون مطاله که اگه باید تاس پر جپوهن پوشه.
پوهان استاد محمد صابر خشکی په 1920 لمریز کال کې د پروان ولایت د غوربند سیاګرد ولسوالۍ اړوند د خشکو په سیمه کې د نړۍ ته سترګې غړولې. استاد خشکی سره له دې چې ډېره موده د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پاتې شوی، تر څنګ یې د کابل منجلې د مسؤل مدیر، د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د رئیس او همدا ډول د لوړو زده کړو وزارت د اداري مرستیال په توګه هم دندې ترسره کړې دي. استاد خشکی د ژبپوهنې په برخه کې لسګونه آثار لیکلي او بشمیر علمی مقالې د هیواد په اکاډمیکو مجلو او اخبارونو کې هم خپرې شوې دي.
چارګل داس یو سینګارتو کې دی چې پښتنې نجونې او میرمنې په بیلابیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخه یې ګڼي، تر دې چې په ځینو کلیوالو سیمو کې میرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینه سنگارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړي برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد لڅو تنو سره خبري کړي او د غریپورټي پر برابر کړي.
په پښتني کلتور کې چارګل داس یو سنگارتو کې دی چې لمه شومتوب انجونی تر زړخت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم پزړه پوری وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوری کیږي چې له چارګل پرته پکې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه پخوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوږونه سوری کړي وایي چې د پوزې د سوری کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
موږ بیا ګوړه راوسته ویل بیا ستا لاس پک دی دا ولې سوری کوې؟ بیا چې کیوانن به وغیله به مورکهګنې موږ به چې سره به یې وخواړه.
یوه ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په ښارونو کې ډېر رواج موندلی دی.
زما نوم ښکلا دی او د جهت اوسېدونکی یم. چارګل خو افغانستان کې داسې یو خبره چې د رواج په توګه خلک استعمالوي او اطرافو کې خو زیات ښځې د چارګل نه استفاده کوي، خصوصا اوس په ښار کې هم دا رواج شوی دی چې جنکۍ د مور نه هم چارګل په پوزه کوي. دا خو یو ښه د ښځو یو ښایسته نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې ښځې کولی شي چارګل په پوزه کې کور کې وادونه کې هم هر څه کې خپل هم چارګل په پوزه کوم میخه کې چارګل په ځوان زمافیت خوښېږي.
او یوه بل نجلۍ افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه ده سورې کړې.
که څوک په ماشومتوب کې پوزه سوری کې دا ورته ډېر ښه تمامېږي، ځکه د انسان غوښه په هغې وخت کې چې ډېر نرمه اوسي پسته اوسي. زه اوس غواړم د خپل ښکلا له خاطره چې یعنی پوزه سوری کړم. اوس زما غوښه ډېره شخه شوې ده، زه ډېر زیات افسوس کوم. کاشکې ما د ماشومتوب نه زما مورجانې ما باندې نیوکه نه وای کړې، نو اوس به زما هم د نورو خویندو غوندې پوزه سوری وای. چېرته چې ودونو کې تلی نو لا هم زما د مخ سینګار به زیات شوی وای او ښه به ښکاره شوی وای.
اوس له زرګرانو سره داسې الی شته چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوری کولی شي، خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوری کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوری بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په ښار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي، خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتنې نجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل واوسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالویه شمه نو زما غوږونه او پوزه سوری ول.
پښتانه شاعران خزینه سینګارتوکو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلی شاعر پیر محمد کاروان دا رنګه را ځوابوي.
دا د انسان هغه فطري غوښتنه ده چې یعنی د ښکلا پرستی د انسان په وجود کې ده. دغه د سینګار توکي یا زیورات چې دي دا هم د ډول دپاره دي، د ښایست دپاره دي. یو ډول دته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق ګاڼې اغوستې وي، نو دی یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې ښکلی ښکارم. پیزوان دی، چارګل دی، نتکۍ ده، نو دا زیورات دي چې ښځینه ښایست ورسره نور هم اضافه کیږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دی ښه ښکاري.
دا چې چارګل به پخوا په کلو او بانډو کې په ودونو او د خوشحالیو په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو، اوس یې ښارونو ته هم مخه کړې او په ډېره علاقمندۍ نجونې په پوزه کوي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر وروستي پړاوه پورې په پوزه چارګل ساتي.
د کابل، ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو پوهنتون په خوانی استاد اروخات پوهان ډاکټر زیوردین زیور نه یوازې دا چې په خپلې په پښتو ادب څېړنه کې ځانګړی لاس لار، بلکې نوموړی د یوې فرهنګي کورنۍ پورې تړلی ادیب و. هغه په تنکۍ ځوانۍ کې د پوهان صدیق الله رښتین د کورنۍ زوم شو او له خپلې ټولګیوالي او د ژوند ملګري پوهندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره یو ځای په روسیه کې پی ایچ ډی واخیسته. دغه د ژوند، علمی کار او عادتونو په اړه زموږ همکار فرشته مرسل له ډاکټر زرغونې زیور سره غږیدلې.
هنر جاج
په پیل کې بدره ته وایي چې څو کاله وړاندې ډاکټر صاحب د دنیا نه سترګې پټې کړې دي، یعنی څو هم کالی پوره سه
وو کاله د مخه چې دیارلس سوه نوي کال کې د وفات شو په یوشتم د سرطان د سیشن به ورځ دو بجې د ماسپخین د په حق ورسېدو.
اوس په کور کې د ډاکټر صاحب د وخت کوم څه پاتې دي چې تر اوسه پورې مغه ته ګوري او ډاکټر صاحب در پیادیږي دغه یادونه بیرته تازه کیږي؟
دغه ژوند ټوله یوه خاطره ده، بیا چې خصوصا په یو ګډ ژوند کې چې د ملګرتوب په فضا کې سړي ژوند کړي د هغې خاطرې بیا بیخي ډېرې زیاتې ډېر شیان دي زیګورمه او هغه صحنه را په یادېږي کتابونه دي دغه نور داسې کتابونه شته دي چې هغه قلمي هغهم لري ارزښت لري. دویمه خبره دا ده چې په کور کې مثلا د خپله در و دیوال څه دی چې زه ګورمه هر څه طرف ته چې ګورمه زه وایم دغلته کېناسته دغه ځای کې چای څکه دلته یې ډوډۍ خوړله دغلته د باندې وته دغه ټولې خاطرې دي. هر وخت اوسم چې زه په ننګرهار پوهنتون کې کور نه راوځم ما دروټه کې نو دی به اکثریت د ونې لاندې مازیګر کېناسته خصوصا دغه وخت چې دی مریض و او چې جوړ و هغه خو بیا ګرځېدو نو ټول عمر به ګرځېدو زیاتې خاطرې دي چې هغه نو هر یو فکر کوم چې لس ساعته نه به هم زیات وي.
که اوس داسې یو پوښتنه وکړم چې کله د لومړي ځل لپاره تاسو ډاکټر صاحب لیده هغه څه وخت و چېرته سره اشنا سوئ بیا کوزده څنګه وسوله او تر واده پورې؟
موږ په یو صنف کې هم صنفیانو او هغلته خو موږ د یو هم صنفي په توګه د یو مثلا هغه د پښتني کلتور په هغه سره د هم صنفي په توګه یو بل سره پېژندل اما په دې نامه نه چې موږ به کوم وخت بیا سره واده کوو. واده مثلا هغه یو چانس و یو بس قسمت خبره وه. پوهنتون نه فارغ شو او زه هم فارغه شوم نو زه بیا لاړم هغه ته روي بلخي ته معلمه شوم او په دغه وخت کې کوم خلک ډېر زیات و نو په زمن کې د دوی هم یو مرکه جوړه شوه نو ما هغه نور خلک چې مقایسه کړل ما ویل چې نه دغه که غریبي وي او که هر څه وي مګر دغه پښتونواله د یو سړي ما ته ډېر ارزښت لري نو په هغې اساس بس ما وی خوښه هم دغه دی مقصد به چا سره واده نه کوم خو کوم بیا مې کولو نو بیا به زه همدا به انتخاب کوم.
د ډاکټر صاحب هغه خوی چې تاسو ډېر زیات خوښېده هغه څه وه طبعا انسان هر رقم خوی لري او هغه عادت چې تا ته د خوښې وړ نه وه هغه بیا کوم یو؟
دروغ پکې نه و ټګي نه کوله پښتون او بل دا چې ښه با ادب او با اخلاق انسان په هر برخه کې ما سره همکار و. سمه چې نه خوښېدل یو شی و چې هغه ملګري ډېر زیات و زیات زیات کوشش پې کول چې د ملګري ډېر خوشحاله وساتي نو مصرف به مې پې کولو حتی د کور اقتصاد ته داسې پام نه کولو ځکه چې باید ملګري خوشحاله اوسي. او نه زما خو خوښېدل خو اندازه و هر څه افراطي شکل ښه نه دی.
اوس په دې باندې خبرې وکړئ چې په شخصي ژوند کې څومره وخت د خپل مسلکي کار ته ورکوه څومره یې خپل خصوصي او شخصي ژوند ته ورکوه؟
زما خو نه یادېږي چې موږ به داسې د خپل وخت په شخصي مسایل یا په شخصي کورنۍ مسایل باندې وخت تیر کړي. همیشه دی به همیشه د میز شاته ناست و لوستل به کوو لیکل به کوو درس ته هغه خپل درس آمادګي و دا به م کولو چې په څنګ کې ما همهغه چون یو مسلک و یو ځای کې و نو هغه دی به مثلا په یو میز ته ناست و زه به بل میز ته و خپل کار هم کوم بیا به م چې خبرې م کولې همیشه مناقشه به م کوله په علمي بحث. زه داسې فکر نه کوم چې موږ به کله خصوصي بحث کړي.
د ډاکټر صاحب له مرګ وروسته کوم څه چې له دننه نیمګړي پاتې وه لیکنې کتابونه هغه څه سول تاسو بشپړ کړل څنګه کړل؟
د ډاکټر صاحب د وفات نه وروسته د هغه خو ډېر آثار پاتې شو یو تعداد آثار چې و هغه خو د ده په ژوند کې موږ کوشش کوو چې هغه آثار چاپ شي. اول خو د پوهنتون درسي کتابونه دي چې د سیمینار په شکل چاپ شي و بیا موږ هلته پېښور کې په دغه دوران کې هلته م چاپ کړل په صافي مرکز هغه کتابونه چاپ کړل. دا یوه د پوهنې اصطلاحي قابوس او داسې نور مسایل د ادبیاتو تاریخ درې جلدو کې د څلور صنفونو لپاره ادبیاتو تاریخونه ولیکل چې دا په ادبیاتو پوهنځي کې لومړنی درسي کتابونه و چې د رامنځته کړ مخکې هم لیکل شوي وو مثلا نبیبي صاحب لیکلي وو شین صاحب لیکلي وو خو هغه په یو هغه کې نو ده دونه وکړل چې د هر صنف لپاره یې بیل بیل کتابونه ولیکل او هغه چاپ شو. د هغې نه وروسته دی چې بیا کله هند کې و او په خپله مشوروي کې چې درس ویلي هغې کې مثلا ډېر کتابونه ترجمه کړل د روسي نه یې پښتو ته ترجمه کړل بیا هند ته چې د استاد په حیث تللی و بیا هلته بیا دا کوشش وکړو چې یو درې کتابه نورې ډېر غرقد کتابونه دي چې هغه ترجمه کړل چې یو پکې د شبنم ناول دی، ډېر فوق العاده ناول دی، یو تاریخي ناول هم دی. دوهم کتاب چې دی یو سفرنامه ده چې بنګالی ژبه لیکل شوې ده، خو دا بیا پښتو ته راغلی چې دیش به دیش نومېږي. او دریم کتاب د منځنۍ آسیا حالاتو ته لنډه کتنه، دا یو بل کتاب دی چې د ملتب هند کې ترجمه کړی دی، دا یې البته د انګلیسي نه ترجمه کړی دی. هغه یو آخري د پوهاندې اثر ما اوس راغستې دی، کمپوز ته مې ورکړی چې هغه کمپوز شي او چاپ شي. نو کمپوز شوی دی.
ډېره مننه ژوندۍ اوسئ.
مهرباني ستاسو نه مننه.
خان محمد خاکسار د ننګرهار د یوې لرې پرتې شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی له څو کلونو را په دې خوا شاعري کوي. دی وایي که چیرې شعر نه لیکه نو ډېرې خبرې به یې په زړه پاتې شوی وی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
خاکسار صاحب، تاسو سره کله ستړي مشي او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې ولې شعر لیکي؟ شعر او شاعري ته دې ولې مخه کړې؟
متل دی چې زما کاغذ سوځي شعور پی بلی،
او چې دا دستور دی چې له درد ګیروي خېږي، یعنی د
درد نه او د
ستونزو
مشکلات.
خدا درد څه دی؟ ولې ولې د درد شته او کوم درد دی؟
نو د وطن حالات ترخه حالات دي، او مدغه دې ته مجبور کړو شعر او شاعري. ستونزې ډېرې دي، نو مسره د خبره شټوري ترخه خاطرې.
څومره وخت کېږي چې شعر لیکي؟
تقریبا چې درې اتیا نه دي پروزو شاعري.
دیارلس او درې اتیا کال خو تقریبا ډېر کلونه وشول چې تاسو شعر تقریبا څوارلس کاله. هغه وخت کې چې کله تا شعر لومړی شروع کو، څه ډول الفاظ راغلل چې تا شعر ولیکه؟
بل داسې کمزوري شاعري وه، داسې ډېره خم نه وه. بیا د وخت په تېرېدو سره مسمون کور چې خپل شعرونه مو لیکل، خو هغې وخت سره چې هغې مونږ کوم غزلې لیکلې بس ډېر کمزوري شعرونه به ولته، بس مونږ په ځای کې داسې یو ساده ځای او چینو ولته به سره کېناستو ملګري به راغونډېدو سره، او بیا به چې مونږ شعرونه ولیکل زمونږ یو استاد هغه ته به مو خود، البته ډېر کمزوري شعرونه هغې وخت.
هره ورځ به دغه چینو سیمې ته راتلی که څنګه؟
دلته به رالو، بس سړه ډوډۍ او پیاز دم راوړو، هغه به مو سره خوړ، هلته به مې شاعري کوله.
هغه وخت کې دې څه کار کوو؟
هلته زه په غنیخیلو په بازار کې مې پیسي او لرو، ده هغه کې مصروفیت نه لرو.
ښه، پیسي او سره بیا به چې کله مازیګر شو تلی به د ملګرو سره؟
چې مازیګر به شو بیا به لاړو، هلته زموږ کور سره نږدې و، بس بیا به هلته شاعري کوله.
چینو سیمه څنګه سیمه وه؟ داسې شنه سیمه وه؟
شنه سیمه وه، ډېره خوندوره سیمه وه. د بادامو باغ و پکې، بوټي پکې، اوبه پکې وې. او بدبختانه چې اوس هغه ډېره خرابه شوې ده که نه، هلته مونږ نه شو تللی او مخکې به تلو.
هغه وخت کې د شاعري داسې عشق او عاشقي وه، ځواني به هم دي وه که نه، ځکه څوارلس کاله خو وړاندې به ته ډېر ځوان هم وي که نه؟ هغه وخت هم دا دردونه او غمونه وو،
عشقي وه. هغه وخت هم دا عشقي دي کړل.
ښه، په عشق هم غم او درد خامخا، نو خفګان خو پکې شته. هغه وخت هم ښایي دغه شان مسلې به وي پکې
خامخا.
نو هغه وخت کې چې کله تا شعر لیکه، چا در سره کومک کوو چې همکاري در سره وکړه ستا شعر اصلاح؟
هلته زما یو استاد و، شیرزاد مجبور په نوم باندې و، بس بیا به هلته مونږ کېناستو او هغه به مونږ شاعري اصلاح کوله، او کوم کمزوریانې چې هغه مونږ ته به ګوته کولې او بس همهلته به کېناستو شیرزاد مجبور.
هغه وروسته بیا ورو ورو شعر شو، مشاعرو دې کې دې ګډون وکړ؟
بیا مونږ مشاعرې شوې او په دې کې هم ګډون وکړو، بیا شعر سره پرمختګ وکړه، ګزاره وکړه، بس بیا سر روان.
تر اوسه پورې خو دې شعري ټولګه یا داسې څه چاپ کړي که نه؟
او په دوه نوي کې ما یو کتاب چاپ کړی، خدای اباسین په څپو راولي دی په نامه باندې.
ښه، دا ټولګه بیا څنګه د مینوالو له هر کلي سره مخ شوه که نه؟ شته که نه؟
ډېره مینوالو نمبر کړه، هغو ته ډېر خوشحاله شو، مطلب پاتې نه ده اوسه پورې چې موږ چاپ کړو. تقریبا چې میاشتې به نیمه کې هغه ټوله خرڅه شو ووته، او ډېره په چاپ تیزی سره ووت.
او تاسو خو مخکې دا د دردونو او د هغه د خفګان خبره وکړه چې ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي، اوریدونکو سره به م تلوسه، ما سره م تلوسه شوه.
چې یره زوس باید سا یو شیر واورم چې پوه شم چې څه ډول درد په شیر کې نغښته دی اوریدونکو هم پوه شي چې څه وایي.
انشاء الله اوس یو غزل به درته ووایم چې کله چې ده به د هغه پسې خیرې کولې
کله چې ده به د هغه پسې خیرې کولې
کله چې ده به د هغه پسې خیرې کولې ځمکه بسره شوه اسمانونو به لمبې کولې. هغوی د ژوند په ستړو لارو باندې پرېښودلو هغوی د ژوند په ستړو لارو باندې پرېښودلو مونږ چې بچا ته د ازغو په څوکو شپې کولې. اوس مې پخپله د ژوند هر پړاو د غم سره دی ما به د خلکو پورې ټوکې مسخرې کولې. خدای زده په مونږ به تر هغې ورځې ښې لګېدې مور چې به مونږ ته د احمد بابا کیسې
کولې.
خاکساره ځکه به په وریځو کې شوه پټه سپوږمۍ د جانان مخ په لکه لمر داسې شغلې کولې.
ډېر خوندور و. خاکسار صاحب ته خو په یوې داسې سیمې کې اوسېږي چې هغه اوس نسبتا جنګ ځپلې او ناامن سیمه ده. هلته د شاعرانو ناسته پاسته بنډارونه څنګه دي اوس ستاسې؟
مخکې ما د خبرو کې مې هلته بس د چینو کې مونږ کېناستو سره او ډېر خوند به یې کوو. ډېره مینه وه، ډېر شوق و. او که درته ووایم چې اوس هغه ټولنې هم نشته دی او هغه غونډې هم نشته دی او هغه ناستې هم نشته دی. ځان سره یې وایم، کله کله ځان سره وایو چې مخکې به ډېره خو دومره نشته دی.
نور یارانو دوستانو سره به اوس نه کېږي،
اوس کېنو خو چېرته میاشت کې ورځې پنځلس ورځو کې ورځې سره کېنو کنه.
شاعری کې دی باقاعده مطالعه وکړه که ودې نه کړه، په دې کې باقاعده زده کړې وکړي که نه؟ هغه څه چې راځي هماغه لیکي،
هماغه څه چې راځي هماغه لیکو. داسې ډېر سم نه دي کړي پکې، بس چې راځي هماغه لیکو.
خو مکتب خو به دې ویلې نو مطالعه خو به
مطالعه کو لګه لګه او مطالعه خامخا مطالعه سره کو.
او د چا له شاعری ډېر متاثرې؟ د چا شاعری اوري؟
شاعران ټول ګونونه دي، ټول مې خوښېږي. واقعي چې خو خپله حمزه بابا مې ډېر خوښېږي.
حمزه قدر په خپل کور کې چانې وي، د عربو خلک کم دي چې اجیان. خاکسار صاحب تا خو ویل چې په 2 کال کې دي شاعري چاپ شوې ده، اوس نوې شاعري دي څنګه ده؟ پخوانی و چې چاپ شوی ده، نور دی لیکلی ده چاپ دپاره برابر شوی که څنګه؟
او چاپ دپاره برابر شوی ده او انشاءالله که ژوند ډیر نږدې کې به بلم چاپوم او هغې مې کار شروع کړی.
د هغې دپاره دې نوم او دا شیان انتخاب کړي که نه؟
نه، تر اوسه مې لا نوم نوم انتخاب کړی او بس ځان و دې ملګرو داسې نورو سره مشوره پکې کړې ده او د نوم انتخاب هم ورته کړی دی.
پرته له دې چې تاسو شاعري کوئ، نظم لیکئ، په همدې برخه کار کوئ، آیا نثر، لنډې، کیسې، ناول دا شیان هم لیکئ که څنګه؟
نه، خپله غزل ډېر لیکم. غزل کې ډېر کار کوم، خوښېږي مې ولیکم. او
په نثر کې
نظم لیکم، نثر مې نه دی لیکلی، نظم او غزل لیکم.
نو که څام شاعران خو زیات دي، ځکه چې هر شاعر به شعر لیکي وایي به، خو دا چې د هغوی د پیژندګلو سبب وګرځېږي. داسې څه به ستاسې په شاعري کې چې د خاکسار د پیژندګلو سبب وګرځېږي؟ زه وایم چې دا د خاکسار شاعري ده.
پوښتنې به ما نه مخکې څه ملګرو کولې که نه؟ زما په هغه کې عاجزي ډېره ده، بس عاجز پکې ډېر دی،
او ځکه کواري هم ډېر عاجز ښکاري.
او ګیلم کله کله ډېره کوم، د ملګري ما پورې خان دي چې ته ډېرې ګیلې کوې که نه؟ اکثره عاجزي او ګیله زما په شعر کې ډېره زیاته لیدلې.
ګیلې خو شته، ما هم ستا په شاعري کې ګیلې ډېرې اورېدلې، خو ډېره ناامیدي هم پکې ده. خاکسار صاحب، ستاسې یو وروستی شعر اورو، اورېدونکي به تمه یې چې ستاسې شعر واوري.
مننه. زه به یو غزل درته ووایم چې په ما باندې به تېره وي چې دا مال راځي،
په ما باندې به تېره وي چې دا مال راځي،
افسوس د زمانه په حال خندا مال راځي.
واه
واه. تر څو به د خلکو له نظر پټ ساتم، دروغ ویلی نه شم، رښتیا مال راځي. رپیږم رنگ می زیړ شي ورخطا شم له هیبته، زړګی زما درزیږي چې اشنا مال راځي.
واه واه واه.
د مینې معنی ژوند دی او د ژوند معنی د مینه.
د مینې معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینه
نه نه د مینې معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینه خاکساره په دې باب کې بس همدا
واه واه
په ما باندې به تیر نه شي دا
چې دا ډیره مننه ژوند دی تاسو نه مننه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې په کې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیعی په دری او د رفیعی لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلی. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاري وږمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه کېله انتخاب کړي. ملتیا مو وکړئ.
کیلا او کلن انجلی کیلو ته وکتل. لخوند ډکی ورته کارا شوې. خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یوه څنډه ناست و. پښې یې زړېدلې وې او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. انجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یوه نری لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما انجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګوڼې ته یې وکتل. خلک یوې او بلې خوا ته روان وو. یوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل. له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. انجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته ځړېدل. انجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یو کړنګ شو. د تلې یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده رو ته نږدې کراچۍ وتروله. انجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې. یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې ژاړي، تلۍ په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل. په کوچنیو او مړاوو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله را واخلم؟ بوډا غلی و. انجلۍ څه ونه ویل، خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد. قول ده، کمې دوه درجه نه خرڅې کړې یوه یې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل. نورو میوه پلورونکو چغې وهلې او په لوړ غږ یې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. انجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلی، کیلې ارزانه شوي، درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخی واخیست او غلی شو. انجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه. یوې او بلې خوا ته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کیو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیا به ورو ورو راټیټوو. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا په سینه را کړه، پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. ننجلې په تند کې بنارې ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورین کې ته پکره کا وکتل، هغه پیسې شمیرلې او تندې ورینه کاریده. ننجلې یو غاک وابرید، درجن پڅو مخ کې تر دې چې بوډا خله خبرو ته جوړ کړی، ننجلې په بیړه وویل 25. بوډا هغه ته وکتل، پسترګو کې غوسه ښکارېدله، خو په خله یې سره نه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه کواړه چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل، مخکې په نخه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر دوست محمد کاکړ ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سحر ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
دوست محمد کاکړ. دوست محمد د بابر خان کاکړ زوی دی چې د کاکړستان په ژوب کې اوسېده. دوست محمد ته علم او ادب لپاره په میراث پاتې وو او د کاکړو د علمی او ادبی عشیری او پخوانی ادیب دی. د په 914 هجری کې له ژوبه هرات ته ولاړ او هلته یې د کاکړ بابا زیارت وکړ. په 909 هجری کې خپل یو کتاب غرغخت نامه نظم کړ او د غرغخت نکاح والی پکې په مثنوی ولیکه. لکه پټه خزانه چې لیکي، د دوست محمد کاکړ غرغخت نامه هغه حکایت و چې بابل خان د تذکرې غرغخت په نامه نظم کړی و. څرنګه چې هغه کتاب ورک شوی و، نو دوست محمد کاکړ د غرغخت نامې په نوي نامه بیا وپیودله او دا کتاب په لږ وخت کې د پښتنو په ادبي محافلو کې ډیر مشهور شو. څنګه چې اخلاقي منظومې لرلې، نو یو درسي او تدریسي کتاب هم ګڼل کېده او پښتنو هلکانو به په درس کې لوست. په کندهار کې د پټي خزانې د مؤلف کورنۍ چې یو بازو کا ودبي کولو، دوی هم د دې کتاب نسخې د کوګک غره په توبه کې میندلې وي او په کورنۍ او مکاتبو کې د تدریس کتاب په توګه هلکانو ته لوست. دا سیخکاری چې غرغخت نامې د غرغخت نیکه له حواله زیات ځینې نور مضامین هم درلودل، لکه څرنګه چې د زرغون خان ساکینامه چې د پټې خزانې مؤلف له غرغخت نامې څخه را نقل کړې ده، او هم هغه حکایت چې په کاکړ پورې چې د غرغخت له کورنۍ څخه دی اړه لري، څنګه چې اوس د دغه کتاب نسخه نشته، نو تر دې زیات نور څه هم پرې نشو ویلای. غرغخت نامه د پښتو ژبې په اخلاقي شاعرۍ کې د زرغونې تر بستان را وروسته ډیر پخوانی کتاب دی. له دغه یو حکایت چې پټې خزانې را نقل کړی، معلومیږي چې لنډه مثنوي وه او ژبه یې هم سلیسه او روانه وه. خو ګوریدونکو، دغه حکایت ډیر اوږد دی، خو زه یې یوازې یو څو بیتونه ستاسې په درانه خدمت کې وړاندې کوم. له نیکانو روایت دی هسې توګه حکایت دی، له نیکانو روایت دی هسې توګه حکایت دی، نور محمد کاکړ راوی دی چې فیض تل جاری دی. نور محمد کاکړ راوی دی چې فیض تل جاری دی، د نیکونو له خولې وایي چې منخت راته خایي، د نیکونو له خولې وایي چې منخت راته خایي، چې کاکړ نیک زاهد و لوی څښتن لتل عابد و، شپې رونی پل منزو وی په شړاو په نارو وی، شپې رونی پل منزو وی په شړاو په نارو وی، نه یو خوب نه یو خوراکو عبادت ژوند شواکو، نه خوب نه خوراک او عبادت ژوند او جواک، چې بکی ناس پلمنځنه یا بکی ود پستاینه، چې بکی ناس پلمنځنه یا بکی ود پستاینه، ورځی ټوله په قاده وا، شپه هم یو سوچته وا، شپه هم یو سوچته وا. د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود په وروستۍ برخه کې واوریدل چې د کک مور زرینی ته د پارتیانو د جګړې کیسه کوي. هلته د پارتیانو مشر فرهاد د ساکانو لښکر وواژه او جګړه د پارتیانو په ناکامۍ او د ساکانو په ګټه تمامه شوه. دا چې د اووم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
وام سرود شنه ماڼۍ د شین غمی په څیر ښایسته ده، په تالار کې د اغلیو مرکه ده، د روښانه کیسه دلته رسیدلې، د زرینې سترګې زیر هغې ته ګوري، شین توتی په یو زرین قفس کې زانګي، د ساقیانو لاس کې دوه ښکلي جامونه، د زرینې زړه لا ډک دی له پوښتنو، تر جګړې وروسته کک څه شو، چیرته ولاړه، گلبویا څه شوه، د کک مینه شوه څنګه؟ شامیرمن روښانه بیرته راسته نه شوه. ښه ور وړاندې شوم ملکې زرینې ته، مخامخې سترګې ونښتې هغې ته، د زرینې پیغلتوب ته په کتو شوه، د هغې ښکلا یې ټوله کړه تر سترګو، لږ شوه مسکه، مورنۍ خندا یې وکړه، ویل کک را نغی تر پایه معرکې ته، خدای خبر چې کک په کوم غره کې پناه شو، له پارتیانو او کڅوالو چیرته لرې په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړی، هلته لرې په تیسپون کې جوړ ماتم و، هغه ښار چې و پلازمینه د پارتیانو، د فرهاد بې سره تن یې ښار ته راوړ، په تیسپون کې واویلا شوه د پارتیانو، لوی دربار کې د فرهاد غوغا شوه جوړه، اردوان چې مشر زوی د مړ پاچا و درباریانو پر تخت کیناو پاچا شو، اردوان کک ته غصه لکه خامار و، د ساکانو د کسات لوړه یې وکړه، گلبویه و د غم تور کمیس اغوسته، خو کک نه و، نه نوم و نه نخه. یوه ورځ چې گلبویه و د پلار بڼ کې د ماښام تیاره ورو ورو راخورېدله، یو ناڅاپه له دیواله دروند غږ راغی، درپ شو، لوړ قامت ښکاره لکه د دیو شو، گلبویه د کک قامت تیاره کې ولید، کک له ګرس سره راغلی و په پټه، ورو ورو راغی محبوبې ته ورنږدې شو، گلبویه په ډېره کرکه شوه ترې لرې، په څیره کې د مینې نښه نه وه، کک حیران و چې په مینه یې څه شوي، داسې ولې نابلده ورته ګوري، ورو ورو د گلبویه خوا ته نږدې شو، گلبویه ورنه په کرکه شاته ولاړه، کک ویل یه زما د ژوند د مقصد لارې، ستا د مینې زور یم دلته راوستلی، څه دي داسې چې په کرکه راته ګورې، ستا په سترګو کې هغه مینه اوس نشته، زما سمن د دې دیوال شاته ولاړ دی، یم راغلی چې تا بوزم ساکستان ته، اردوان سره زما گزاره نشي، راځه دواړه د فراه په لوري ولاړ شو، هلته لرې د ساکانو په هیواد کې د یو نوي ژوند ډیوه کړو دواړه بله. گلبویه ناڅاپه چیغه کړه چې ورک شه، ته زما د پلار قاتل یې دروغجنه، ته وحشي قوم د وحشي وطن د شاړ دی، زه له تا نه تر اسمانه لرم کرکه، زه د پارس د هیواد ښکلی شهزادګۍ یم، ستا په شان مې مریان ګرځي زرګونه، ته ګوروان د خیرن قوم یو زناور یې، زه د پارس د تمدن د پرتم نښه، ته د ګرځنده غوابه و پادوانې.